رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
د افغانستان اجرائیه ریاست په قطر کې د بین الافغاني خبرونه خوښ دی. جرمني سوریه ته د عسکرو د لګولو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړله، او د ایران د اتمی فعالیت اداري ویلي دي چې هیواد د یورانیمو د غني کولو مقدار 40% لوړوي.
د خبرونو نرسته پر پټونو کې نن یو موضوع دا ده چې په کابل کې خزو ویل دي چې طالبان باید په عمل کې دا ثابت کړي چې د خزو د حقوقو په حق له دوی په فکر کې بدلون راغلی دی.
طالبان مثلا وای چې من بدل شوی یو، یوازې په خبرو نه کیږي، دوی باید په عمل کې هم ثابت کړي چې څومره د دوی فکر بدل شوی دی.
په دې وروستیو کلونو کې په خوست کې لمنځنۍ او طبي زده کړو نه د خزو فارغانو شمیر زیات شوی دی.
زمون غوړي چې مونږ ته شپخانه جوړ شي، په شپخانه کې کورونه او کوملي کورونه وکړو، درنګ وظیفه مونږ ته پیدا شي.
د دې او نورو مطالبونو علاوه بل مسله ده چې د لبنان حکومت دې ته ملاتړلې ده چې د سوریې مهاجران د خپل هیواد نه وباسي. خو د دې او نورو مطالبونو مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه وریا. د سکاری چې په افغانستان کې د طالبانو ورستۍ حمله تیر وهده د قطر په خبرو اثر کړی دی. د قطر په خبرو کې شامل یو افغان مقام چې نه غوښتل نومې یاد شي، د ای پی خبری ایجنسی ویل دي چې د هغو کسانو سره کې نسل چې د بیګونه افغانانو په وړاندې جنگیږي او دا ډیر سخت کار دی. هغه ویل د هغو کسانو په وړاندې کې نسل چې د بیګونه افغانانو په وړاندې جګړه کوي ډیر ستونزمن کار دی، خو دا په عین وخت کې سولې ته زموږ ژمنتیا ښیي. په قطر کې د افغانستان د حکومت یو بل مقام چې د نوم نه یادولو په شرط د ای پی خبری ایجنسی سره خبرې کولې، ویل چې د طالبانو د موقف په اړه شک لري. هغه د ای پی خبری ایجنسی ته وویل چې زه د یو افغان په توګه دلته راغلی یم، خو ډاډمن نه یم چې طالبان هم ځان افغانان ګڼي او کنه. د طالبانو ډلې په غزنی کې د چاودنې مسؤلیت منلی دی چې 2 تنه پکې ووژل شول او د ماشومانو په ګډون 109 تنه پکې ټپیان شول. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویل دي چې په افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله د طالبانو پالیسی ده چې په ملکی تاسوساتو نه بلکې په پوځي اهدافو بریدونه کوي. سهیل شاهین هم درنګ وویل چې زموږ پالیسی د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. هغه زیاته کړه چې جګړه روانه ده او بدبختانه ځینې وخت د ملکی تلفاتو سبب هم کیږي چې هغه هم قصدي نه وي.
نن د قطر په پایتخت دوحه کې د بین الافغاني غونډې په دویمه ورځ دواړو لورو د یوې اته کسیزې کمیټې د جوړولو پریکړه وکړه تر څو یو ګډه اعلامیه تدوین او خپره کړي. د بین الافغاني غونډې ځینې ګډونوال وایي چې بحثونه ګرم وو خو متقابل احترام پکې ساتل شوی دی. د بین الافغاني غونډې نورو ګډونوالو ویلي دي چې د دواړو خواوو په دریځونو کې باید نور هم نرمښت راشي. بل پلو په کابل کې د ملي یووالي د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله بیا ویلي دي چې دا غونډه یو مثبت ګام دی، خو باید د افغانستان د دولت سره په مخامخ خبرو منتج شي. عبدالله ویلي دي طالبان نشي کولای د بیګناه خلکو د وژلو په وسیله امتیاز حاصل کړي.
په دې وروستیو کې په کابل او غزنی کې بریدونه وشول. که د دې بریدونو اساس د مذاکراتو په مهال د امتیاز اخیستل وي چې ماشومان په دې بریدونو کې وژل کیږي، نو دا غلط فکر دی.
خو په قطر کې د طالبانو نطاق بیا ویلي دي چې دوی نظامی ځایونه نه په نښه کوي، د ملکي وګړو وژل قصدي نه کوي.
په افغانستان کې د انټرنیټ د مدیریت ټولنې ویلي دي چې په ملک کې د ټولنیزو مطبوعاتو د جعلي حسابونو د استعمال او په ټولنیزو مطبوعاتو کې د ښځو د زورولو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د انټرنیټ د ټولنې د بورډ مرستیال عمر منصور انصاري په کابل کې نن وویل چې په ټولنیزو مطبوعاتو کې د انټرنیټ استعمال مخ په پراخېدو دی، خو ډېر افغانان د انټرنیټ د تهدیدونو او خطرونو نه خبر نه دي. ښاغلی منصور وویل له 2 تر 5% پورې د ټولنیزو مطبوعاتو حسابونه جعلي دي او جعلي حسابونه له منځه وړلی نه شي.
جرمني سوریه ته د عسکرو د لیږلو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړه. د سوریه لپاره د امریکا خاص استازي جیمز جیفری تیره هفته د جرمني نغښتي و چې د امریکا په مشرۍ په ائتلافي قواوو کې د خپل عسکر شامل کړي، مګر د جرمني د حکومت نطاق نن ویل دي چې سوریه ته د داعش په خلاف جګړې ته خپل عسکر نه لیږي، مګر زیاته کړه چې جرمني د کلونو راپدی خو د ائتلافي قواوو سره په نورو برخو کې همکاري کړې ده.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د S-400 د توغندیو د هوایي دفاع سیستم چې ترکیې د روسیې نه اخیستی ډیر زر به ترکیې ته انتقال شي. د خبر تفصیل د زامن مومن نوري.
جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په خپلو خبرو کې ونه ویل چې د توغندیو د دفاع دغه سیستم به څه وخت ترکیې ته ورسیږي، او دا یې هم نه دی ویلي چې آیا دا سیستم به ځای پر ځای هم شي او که نه. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی دی که ترکیه د روسیې نه د توغندیو دا سیستم واخلي د اقتصادي بندیزونو سره به مخ شي، او هم به د 15 اف جنگی جټ الوتکو د تولید د پروګرام نه ویستل شي. خو ترکیه وایي هر څه چې کیږي د توغندیو دا سیستم اخلي. رجب اردوغان هیله ښودلې چې د توغندیو دا سیستم به د ترکیې سیمې او نړۍ لپاره ګټور وي. زامن مماند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د هند د آګرې د ښار په شمالي څنډه کې د مسافرو یو بس موټر د جارنان نهر ته غورځېدلی او لږ تر لږه 9 مسافر پکې مړه شوي دي. په بس کې شاوخوا 40 کس سپاره وو. د وروستۍ احصایې له مخې د هند سړکونه په نړۍ کې د مرګونو ترافیکي پیښو په جمله کې حسابیږي چې هر کال پکې 150,000 کسان وژل کیږي او 470,000 نور زخمي کیږي. اکثره ترافیکي حادثې د موټر چلوونکو د بېغورۍ، د سړکونو د بد حالت او د زړو موټرو له امله منځته راځي.
د ایران د اتمي فعالیت ادارې ویان نن خپل دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې کېدای شي هېواد یې د یورانیمو د غني کولو مقدار 40% لوړ کړي که چیرې دغو موادو ته د دریم پړاو په توګه ضرورت پیدا شي. د اقدام بعد اتمي وسلو د نه خپرېدو متخصصین اندېښمن کړي، ځکه 40% غني شوي یورانیم د اتمي وسلو د 90% کچې له جوړېدو یوازې یو وړوکی تخنیکي ګام واټن لري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په سرحدي توقیف خانو کې د مهاجرو د ماشومانو او د کورنیو د ناوړه وضعیت په حق له رپورټونه نه مني. د دې خبر تفصیل مینا سادات لولي.
امریکا د استازو د مجلس غړي الکساندریا او کاسیا کورتس په ټکساس ایالت کې د مهاجرینو د مرکز لکته وروسته د حکومت پر مهاجرتي پالیسیو کلکه نیوکه کړې ده. په مطبوعاتي راپورونو او د سرحدي ګزمې په راپور کې پر ګڼې ګوڼې او په توقیف خانو کې د مهاجرو پر ساتلو تمرکز شوی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت سرپرست وزیر د ای بی سی ټلویزیون ته ویلي دي چې اداره یې تر خپل وسې کوښښ کوي چې د هغو مهاجرو چاره وکړي چې 100 امریکا ته راغلي دي. د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د 4.6 میلیارده ډالرو یوه بودیجه منظور کړې ده چې ډیره برخه یې باید په سرحدي توقیف خانو کې د مهاجرو ماشومانو او کورنیو د وضعیت پر ښه کېدو ولګول شي. مینا سادات، د امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر ده چې په هالند کې د جرمنو نړیوالې محکمې یو مشهور یاغي قومندان چې د ټرمینیټر یا لمنځه وړونکي باندې مشهور و د بشر ضد په 13 مورودو کې چې پکې قتل، جنسي تیری، د مریانو ساتل شامل دي په جنگي جنایت تورن کړ. په دې قومندان دا تور هم دی چې د 2002 او 2003 کلونو کې د منرالونو په غني سیمه کانګو کې د فرقوي شخړو او جګړو په جریان کې ډیر بېرحمه رول درلود. باسکو څنګهاندا چې د محاکمه کېدو په جریان کې ځان بیگونه وګڼه، وست نړیواله محکمې لخوا د عمر بند د سزا سره مخ دی. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د سیمیا او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل او دا خبر مو هم واورید چې نن دوی مورز د چې د قطر په پایتخت دوحه کې بین الافغانی غونډه روانه ده. د طالبانو او د افغانانو ترمنځ دوی نن د یوې اتکسیزې کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده چې وکړي شي یو اعلامیه تدوین او خبره کړي. د ځینو معلوماتو له مخې د بین الافغانی غونډې په دوی مورز دواړو لورو خې سپینې خبرې کړې دي. بلورته اجرایی رئیس دا غونډه مثبته بللې ده. رحیم ګل سروان د کابل نه موږ ته راپورټ راکړی دی.
په دوحه کې د افغان سیاسیونو او مدني فعالانو د طالبانو د سازو ترمنځ بین الافغاني ناسته نن هم ټوله ورځ وغځېده او د دې ناستې په دوهم ورځ دواړو اړخونو سپینې خبرې وکړې، خو دا بحثونه د رسنیو په وړاندې نه وو. د معلوماتو له مخې د بین الافغاني ناستې په اوږدو کې دواړو لورو یوه اته کسیزه کمیټه ګمارلې ده چې پنځه پکې له کابل نه د تللي پلاوي غړي وو او درې د طالبانو استازي. دغه کمیټې په یو ګډ اعلامیه کار کړی دی. دا اعلامیه به نن خپره شي. د بین الافغاني دغه ناستې ځینې ګډونوال وایي چې بحثونه که ګرم وو خو متقابل احترام کې شوي دي.
د ټولو اړخونو لخوا ډېرې زیاتې ګرمې څرګندونې وې، خو مهمه دا وه چې زغم او پوهاوی او متقابل احترام موجود وو.
د بین الافغانی ناستې نور ګډونوال وایي چې دریزونه باید نرم شي او دواړه لوري باید تنازل وخی. ځینې نور دا هم وایي چې په دې ناسته کې د افغانستان د اتباعو د حقوقو په تړاو هم اندېښنې ښودل شوې دي.
چون د تفاهم او د ډیالوګ دا اولنی مراحل دي، په دې کې طبیعي ده چې هر دواړه طرف د قضیې خپل خبرو باندې ټینګار کوي. ولې موږ پوهیږو چې شرایط اوزا داسې راغلی دی چې اتمن د خپل هغه کې نرمخ به خودل کیږي او یو سلسله تنزل راځي، او معلومیږي هم داسې د خبرو دی طالبانو نه هم او د دولت نه.
ما خیلی امیدوار هستیم که طرف مقابل یا مخالفین مسلح نظام افغانستان باید به یک آتش بس دائمی تن بتن. در غیر از او اگر خشونت کاهش پیدا نکنه، صلح واقعی در نظر مردم افغانستان به معنای ختم جنگ و اعلام یک آتش بس دائمی و همیشگی و همشمول و در عین زمان حداقل کاهش خشونت های. ما انتظار داریم که حداقل کسانی که به نمایندگی از طالبان آمدند در این نشست حضور یافتند، کاهش خشونت را در افغانستان بپذیرند.
خوله دوه لری په کابل کې د ملي یووالي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي چې دا ناسته مثبت ګام دی، خو باید له افغان دولت سره په مخامخ خبرو منتج شي. اجرایی رئیس د کابل او غزنی وروستي بریدونه هغه بولي چې باید پر امتیاز په سوله کې وانخیستل شي.
په دې وروستیو کې په کابل او غزنی کې بریدونه وشول، که د دې بریدونو اساس د مذاکراتو په مهال د امتیاز اخیستل وي چې ماشومان په دې بریدونو کې وژل کیږي، نو دا غلط فکر دی.
په کابل کې عام وګړي بیا د بین الافغاني ناسته بې نتیجې بولي.
نتیجه نه ورکوي، څو پورې کې زموږ دولت پکې داخل نه یاغ پورې دایس نتیجه نه ورکوي شي.
په قطر کې دا بین الافغاني ناسته نن پای ته رسیږي. سبا به د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ووم پړاو مذاکرات بیرته لسره پیل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.9 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په کابل کې د ښځو د حقوقو یو شمیر مبارزانې د دوحې د بین الافغاني غونډې په حق لوایي چې طالبان باید په عمل کې دا ثابته کړي چې د ښځو د حقوقو، د هغوی د کاروبار او په ټولنه کې د هغوی د فعالیتونو سره کوم مشکل نه لري او د پخوا په نسبت اوس په فکر کې بدلون راغلی دی. دا ښځې دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دوحې په غونډه کې یو زیات شمیر مبارزانې همدا اوس حضور لري. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د افغان سیاسینو او مدني فعالانو تر څنګ یو شمیر ښځینه فعالانې هم حضور لري او له طالبانو سره د ښځو د حقونو په سر بحثونه کوي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې ښځې هم د جګړې قربانیانې دي او دوی د سولې راتګ لپاره خوشحاله دي، خو که چیرته سوله کیږي د افغان ښځو تیرې 13 کلنې لاسته راوړنې او اوسني حقوق به څه کیږي؟
طالبان مثلا د مذاکراتو میز ته راځي او وایي چې موږ بدل شوي یو، یوازې په خبرو نه کیږي، دوی باید په عمل کې هم ثابته کړي چې څومره د دوی فکر او اند د ښځو اړوند د هغوی د حقونو په اړوند بدل شوی دی.
ښځینه او نفوس اندېښنه ډېره ده، مګر هغه ښځینه چې لاستراولنی لري هغه ډیر زیات اندیښنه لري او هغه د دې لپاره دا چې د طالبانو له حکومت نه کله چې په افغانستان کې وو ښه تجربه نسته.
د دوهې په ناسته کې له وو ګډون کوونکو افغانو ښځو څخه اسیلا وردک تیره ورځ امریکا غږ ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو په فکر کې بدلون راغلی دی.
طالبان په عمومي خبرو کې د ښځو حق ډیر نه یادوي، اما کله چې سایډ میټینګونه د ښځو سره بیا زیات وایي چې موږ ښځو حقونه ته ژمن یو او موږ غواړو چې د ښځو حقونه تامین شي، او ګواکې هغه وخت هم چې دوی په کابل کې وو دوی د ښځو حقونو ته ژمن وو، په دا سال کې چې موږ لیده چې ښځو حقونو ته نه دي ژمن. مګر کله چې بیا ورسېږي دې خبرې ته چې خطاس اوس راته په لیکلي بڼه راکړئ چې تاسو د کومو حقونو ته ژمن یاستئ، بیا هغه وخت اوږه خالي کاندي.
د دوهې بین الافغاني ناستې دوه ورځې دوام وکړ او د جولای په نهمه به د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ دوم دور مذاکرات له سره پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د لبنان حکومت دې تملا تړلې ده چې د سوریې مهاجر د خپل ملک نه وباسي. پاوز د هغو پخو کورونو پر ورانولو لګیا دی او غواړي چې مهاجر وستل شي. مهاجرو سه اجازه لري چې یوازې په کوډلو کې اوسیږي. په دې توګه مهاجر د خپل آئندې په ویره کې دي. د لبنان حکومت وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې دوی باید له دې ځاینه ولاړ شي. د سوریې د مهاجرو د ښځو او ماشومانو د ژوند د سرنګوالي په هکله رپورټ لرو.
د لبنان د ارسال په ولري کمپ کې حکومت وایي د دې کمپ کډوال د نور له دې ځاینه ولاړ شي.
زه او زما ماشومان دلته واړول، خو اوس پاوز راغی او امر کړی دی چې دا کمپ وران کړي.
دیما الکانج د خپلو څلورو ماشومانو لبنان ته وتښتیدله. هغې د کانکریټو په دې ورانه ویجاړه خونه کې ډیر وخت تیر کړ، خو اوس پاوز د نورو کورونو په شمول په کنډواله بدله کړه.
زه له تیرو شی نه یو شی پکې جوړو څو د اوسېدلو وړ شي، خو اوس هیڅ پکې پاتې نه شول چې موږ ورته کور ووایو.
مرستندوی ادارې وایي چې وران کړي دي.
زه اوس له خپل ګاونډي سره اوسېږم. له ماشومانو سره مې 15 تنه یو، درې کورنۍ یو ځای اوسېږو. موږ نه کوم ځای پکې رانیولی شو نه چیرته.
د لبنان چارواکو موږ ته د استوګنې ځای راکړ. موږ ترېنه خوشحاله یو، خو اوس چې موږ دلته نه غواړو نو ملګري ملتونه او نور هیوادونه دې زموږ غم وخوري. موږ بیرته ستنېدلو ته هم چمتو یو، د تل لپاره دلته نه اوسېږو.
اوس چې د دوی کورونه په کنډوالو بدل شوي دي، یو شمېر یې اندېښمن او وېرېدلي دي چې د پلاستیکو او لرګیو په کوډلو کې به څنګه ژوند تېروي.
له موږ سره د خپل راتلونکي ویره ده. خدای پوهیږي نور به څه سره کوي. په دې وخت کې موږ بیرته خپل هیواد ته نشو تللی.
په لبنان کې د سوریې کډوال تر 1 میلیون نه زیات دي. حکومت په ټینګه دې ته ملا تړلې ده چې د هیواد په ختیځو برخو کې دغه راز کورونه وران کړي. رپورټ وایي دا کار به لږ تر لږ 15,000 مهاجر ماشومان بې کوره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انټرنټ د مدیریت ټولنې په ملک کې د ټولنیزو مطبوعاتو د جعلي حسابونو د استعمال او په ټولنیزو مطبوعاتو کې د ښځو د زورولو په هکله په خبرو شو رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د انټرنیټ د مدیریت ټولنې په دغه هیواد کې په ټولنیزو رسنیو کې د جعلي حسابونو د کارونې او په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د زورولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د انټرنیټ د ټولنې د بورډ مرستیال عمر منصور انصاري نن د دوشنبې په ورځ کابل کې د افغانستان د انټرنیټ د مدیریت دریم کلنی کانفرنس په وینا کې وویل چې د انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارونې له لارې په دغه هیواد کې مخ په پراخېدو ده. خو هغه ویل چې ډېر افغانان د انټرنیټ له ګواښ او خطرونو څخه خبر نه دي.
2.5% سوشل میډیا اس فیک اکاونټس پر اس
2-5% پورې ټولنیز رسنۍ د جالي حسابونو څخه ډکې دي او هم د ټولنیز رسنۍ دي چې نشي کولای 100% پاک شي او جالي حسابونه له منځه یوړل شي.
100% پاک وکنه.
عمر منصور انصاری ویل چې په افغانستان کې خځې او ماشومان د انټرنیټي ګواښونو او خطرونو سره مخ دي. افغانستان د انټرنیټ د مدیریت کانفرنس په دې کلنۍ غونډه کې د انټرنیټ د سکتور پورې اړوند له 200 څخه زیات د انټرنیټ فعالانو، شریکانو، کارپوهانو، پالیسی جوړونکو، د مدني ټولنې او خصوصي سکتور اړوند مشرانو او استادو، د پانتونونو استادانو او تخنیکی پوهانو ګډون کړی و. دغه ګډونوالو د انټرنیټ پورې په اړوند مسلو لکه د انټرنیټ د خدماتو قیمت او کیفیت، د انټرنیټ او معلوماتي سیستمونو امنیت، تازه مسایل او ټکنالوژي پر لیکه، انساني حقوق، ټولنیزې رسنۍ او الکترونیکی دیموکراسي پر مسلو خبرې وکړي. مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست محمد فهیم هاشمی په دغه کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ په خپلو خبرو کې د انټرنیټي خدماتو شرکتونو د قیمتونو او همدارنګه د افغان ټلیکام مخابراتي شرکت د نرخونو د کمښت په اړه هم وینا وکړه. ښاغلی هاشمی له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د هر افغان حق وبله او چی حسره دا چې د افغانستان ټول سیمو ته انټرنیټي خدمات وغځول شي. د افغانستان د انټرنیټ د ټولنې د بورډ مرسیل عمر منصور انصاری امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې د افغانستان د انټرنیټ د مدیریت کانفرنس د جوړېدو هدف د حکومت، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او تخنیکی ټولنې د پالانو یو ځای کېدل دي تر څو په انټرنیټي مسلو سره خبرې وکړي. د افغانستان د انټرنیټ د مدیریت ټولنه په 2018 کال کې جوړه شوې ده. په افغانستان کې دغه هیواد د ګاونډیو پرتله د انټرنیټ قیمتونه خورا لوړ دي چې دې سربیره کیفیت هم ښه نه دي. افغانستان د لارټي اول انټرنیټ لخپل ګوانډي هیوادو څخه خبر دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت وایند اعزاز الله سایر زلان وایي چې حکومت د انټرنیټي شرکتونو سره د انټرنیټ د قیمتونو په ټیټولو په خبرو بوخت.
په دغه نګدو ورځو کې به د آی اس پی لپاره یا د مخابراتي د انټرنیټي شرکتونو لپاره انټرنیټ تقریبا ډیر زیات براکم شي. زموږ تخنیکی ټیمونو روان دي په کار کړی دی چې په همدغه توګه باندې راکم شي او زموږ هیله به همدا وي چې بیرته انټرنیټي کتونه عام خلکو ته باید انټرنیټ ارزانه کې او په کومه بیا باندې ورکی. همدار از داترا ادارې سره موږ په باندې کار کوو څنګه د کیفیت په برخه کار وکړي تر څو پورې د قیمتونو د کمښت ترڅنګ کیفیت هم وساتل شي.
اوس مل په افغانستان کې 9.1 میلیون خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. اکثر افغانان د انټرنیټ څخه د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو څخه د خپل خپلوان سره د اړیکو د نیولو لپاره کار اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو په دې ورستیو کلونو کې په خوست کې د منځنۍ او طبي زده کړو ډېرې خزه فارغې شوې دي. کېدای شي په دې ترتیب په ولسوالیو کې تر ډېره حده پورې د ناروغ خزو ستونزې حل شي. نن په همدې لړ کې سلګونو فارغانو د ارزیابۍ ازموینه درلوده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
د خوست د عامی روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری وایي چې د منځنیو طبي زده کړو له خصوصي مرکزونو څخه د تازه فارغ شویو محصلینو د ارزیابۍ په نننۍ ازموینه کې 1500 کسانو ګډون درلود چې 114 نجونې دي. هغه وویل د عامی روغتیا وزارت د دې ازموینې بریالیو کسانو ته د منځنیو طبي زده کړو د فراغت سندونه ورکوي چې په دې سره به وکولی شي په دولتي روغتیایي مرکزونو او ادارو کې دندې واخلي.
دغه برخه زموږ د چدید د قابلیتګی د فارمیسي د نرسنګ د پروتیز د او ټکنالوژي د هغه څوک چې خیز دکړي تر سره کړی دي موږ ازمیان تر اخلو په مختلفو کلینیکونو او په مرکزی کلینیکونو کې ځای په ځای کوو.
یو څه چې دلته ډیر امید بخونکې بریښي هغه په دې وروستیو کلونو کې په دغه ولایت کې له قابلیتګی نرسنګ او د نورو منځنیو طبي زده کړو له رشتو څخه په زیات شمیر سره د خزینه او فراغت دی. خو د خوست اوسیدونکي شبنم چې سږ کال د قابلیتګی زده کړو فارغه شوې دې ته اندېښمنه ده چې څنګه به وکړی شي په کوم دولتي روغتیایي مرکز او یا اداره کې دنده ترلاسه کړي.
موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته ملي کورونا جوړ شي په خوست کې. موږ ډېر کورو ته ضرورت لرو ځکه چې موږ ډېرې خیاندې دي چې ټول په کورونو دي، یو میډوایف دي، نرس دي، ټول په کورونو دي. موږ غواړو چې موږ ته شفخانې جوړ شي، په شفخانې کې کورونا وکړو، ملي کورونا وکړو، درنګ وظیفې موږ ته پیدا شي.
د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خزینه صحي کارکوونکو د کمښت له کبله یو شمېر خزینه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو خوشبیني دا ده چې دا ستونزه ورو ورو د هوارېدو په حال کې ده. د خوست د عامی روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری وایي هڅه کوي چې نږدې راتلونکی د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د خزینه ناروغان ستونزو ته تر ډیره بریده رسیدګي وکړای شي،
خصوصا د نرسنګ په برخه کې او د میډوایفری په برخه کې موږ ډیر ضرورت لرو. زما غوښتنه او هیله هم دغه ده چې کچیرته موږ وکړای شو چې په ملکی روغتونونو او په نور روغتونونو کې د نارینه او نرسنګ په ځای زنانه نرسې ولرو، ممکن د مریض سره ډیر کومک وکړای شي.
د خوست دی ولایتي شورا غړي نات بيبي عمري وای چې په دې ورستیو کلونو کې په دغه ولایت کې د خزینه او د زده کړو پرمختیا ته په بيساري ډول زیاته پاملرنه شوي. هغه زیاتوي چې دا وضعیت د روښانه راتلونکي زیری لري.
د تعلیم یافته ښځې رول په یوه فامیل کې داسې وي لکه یوه روښانه ډیوه چې وي. هغه خور چې تعلیم یافته وي په یوه کور کې وي، هغه د کور د ساتنې د چاپېریال او ټولنیز ژوند خپل اولادو ته خپل کورنۍ ته ښه په مخ بیولی شي.
اوس مهال په خوست کې د منځنیو طبي زده کړو په ګډون د لوړو او نیمه لوړو زده کړو تر 1500 ډېر خصوصي او دولتي مرکزونه فعالیت لري. په دې ټولو کې د خزینه محصلینو ونډه د پام وړ ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
اوس په ننګرهار کې د مخدره موادو په حقله رپورت اساس پام را اړه.
د ننګرهار امنیه قومندان دغه خبری کانفرنس ته ویل تیرې و میاش کې تر 0 کیلو ډیر نشئی توکي په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې نیولې دي.
د دې قضایا تقریبا 1011 کیلو مواد مخدر است که مختلف نوع مواد مخدر است، چرس است، تریاک است، اپین است و غیره، تیزاب و دیگه و دیگه. 22 اراده وسایط مختلف نوع که هم در قضای مواد مخدر و هم در قضای تروریسم و هم در قضای سارقین ما یا را گرفتار کردیم که یا هم ضبط دولت شدن، فعلا تحت چیز ما قرار بررسی ما قرار داده که بعدا به محکمه و سرانوالی محوال میشه.
هغه وی د نشئی توکو د قاچاق په مخنیوي په صحت ستوندې کړي او دغه برخه کې مبارزه قوي روانه ده. دغه خبری کانفرنس کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم خبرې وکړي او ویل په نیول شوو کسانو کې یوه برخه د نشئی توکو سوداګر او قاچاق بران هم شته چې دوسیه یې څارنوالۍ ته استول شوي.
کسان ډېر نیول شوي دي، اما 115 کسه څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. نو دا په خپله یو لویه لاسته راوړنه ده چې په دې کې د مواد مخدر 1011 کیلوګرام دي.
د ننګرهار چارواکو څه موده مخکې ویلي چې د روان کال له پیله یې تر 14 ټنه ډیر نشئی توکي له لسګونو قاچاقبرو او سوداګرو سره نیولي چې ګڼ شمېر کسان پکې مجرمین هم پیژندل شوي او زندانونه کې دي.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډې ځورې. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني غونډې په دوهمه ورځ دواړو لورو د یوې اته کسیزې کمیټې د جوړولو پریکړه کړې ده ترڅو یوه ګډه اعلامیه تدوین او خپره کړي. جرمني سوریه ته د عسکرو د لګولو پریکړه د امریکا غوښتنه رد کړله. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز جافري تېره اونۍ جرمني نه غوښتل چې د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو کې د خپل عسکر شامل کړي. خو د جرمني حکومت ویان سټیف شایورډ نن وویل چې سوریه ته د داعش په خلاف جګړې ته خپل عسکر نه لیږي. د افغانستان د انټرنیټ د مدیریت ټولنې په ملک کې د ټولنیزو مطبوعاتو د جعلي حسابونو د استعمال او په ټولنیزو مطبوعاتو کې د ښځو د زورولو په اړه په خبرو شوو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي د S-400 د توغندیو د هوایي دفاع سیستم چې ترکیې د روسیې نه اخیستی ډیر زر به ترکیې ته انتقال شي. جمهور رئیس رجب طیب اردوان په خپل خبرو کې ونه ویل چې د توغندیو د دفاع دغه سیستم به څه وخت ترکیې ته ورسیږي او دا هم نه دی ویلي چې آیا دا سیستم به ځای په ځای شي او که نه. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و که ترکیه د روسیې نه د توغندیو دا سیستم واخلي د اقتصادي بندیزونو سره به مخ شي او هم به د F-35 جنگي جټ الوتکو د تولید د پروګرام نه وایستل شي. د ایران د اتمی فعالیت ادارې ویان نن په خپل دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دی چې کېدای شي هیواد د یورانیمو د غني کولو مقدار 40% ته لوړ کړي که چیرې دغه موادو ته د دریم پړاو په توګه ضرورت پیدا شي. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت په سرحدي توقیف خانو کې د مهاجرو ماشومانو او کورنیو د ناوړه وضعیت په اړه راپورونه نه مني.
د آشنا رادیو د نوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه کوو چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.